یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند طاهر روخان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم دوستانو په دې خپرونه کې اوري چې د فاریاب سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو زیاتوالی اندېښمن کړی دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
په پکن کې د افغانستان سفارت د چین له لوري په واخان کې د پوځي اډې د جوړېدو خبرونه رد کړل. د پاکستان په لاهور کې د یوه هالنډي سیاستوال د پلان پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکا دې په سوریه کې له هر ډول ناموجه اقدام ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3 میلیون مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې سږ کال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره $2,010,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا پیسې هغو بې ځایه شویو ته ځانګړي دي چې د طبیعي آفتونو او پیښو لکه بله بې ځایه شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې جاپان د افغانستان د ښځو او ماشومانو د روغتیا لپاره $8 میلیون مرسته اعلان کړه. له بلې خوا د پکتیا ښاروالي له لوري په مرکز ګردیز کې د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت سړکونه جوړیږي. دا سړکونه چې 1.5 متره پلانوالی به لري په شپږو میاشتو کې بشپړیږي. په پکن کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. په پکن کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د چین د مرستو هرکلی کوي، خو په افغانستان کې به د چین هیڅ راس پوځي اډه هیڅ وخت جوړه نه شي. پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړ چې ګني چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان پر وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یوه سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کیږي له 10,000 کسانو پکې ګډون کړی وو د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم را بللې وه. دا ګوند د تیرې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د تمې خلاف ډېرې رایې ګټلې وې. که څه هم د پاکستان نوی حکومت د کاریکاتورونو دغه سیالي اسلام ته د سپکاوي هڅه بللې او د هالند حکومت ته یې په دې اړه شکایت کړی، خو د تحریک لبیک ګوند مشر خادم حسین رضوي ویلي چې دا کافي نه ده او له هالند سره باید ډیپلوماتیکي اړیکې پرې شي. د دې ګوند ویاند اعجاز اشرافي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې دوی به دا مظاهرې یوازې هغه وخت پای ته ورسوي چې د هالند سفیر له دې هېواده وایستل شي. د هالند د پارلمان غړي ګیرت ویلډیرز چې پخوا یې هم د اسلام ضد څرګندونې کړي دغه سیالي تنظیم کړې ده. د هالند صدر اعظم تېره اونۍ ویلي وو چې حکومت یې د دې سیالۍ په تنظیمولو کې لاس نه لري، خو د بیان د ازادۍ لپاره د ویلډیرز د حق دفاع کوي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا د وروستي خبرداري په خبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم له خوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي. د متحدو ایالتونو جګپړو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدام ډډه وکړي. د سفارت په فیسبوک پانه کې په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شوی ویل شوی چې په سوریه کې د کړکېچ زیاتوالی د هیڅ لوري ملي ګټې نه خوندي کوي. په بیان کې دغه راز راغلی چې د سوریه پر حکومت د امریکا د هر هوایي برید په وړاندې خبرداري به په هغه غونډه کې ورکړی شوی چې د روسیې د سفیر اناتولی انتونوف په غوښتنه د رواني اونۍ په پیل کې د نږدې ختیځ لپاره د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ډیوید سټیرفیلد او د سوریې لپاره د واشنگټن له نوي استازي جیم جیفری سره په خصوصي توګه لرله. تیر کال په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال له پیښو وروسته چې د سوریې هوایي ځواکونه پرې تورن شوي او پکې لسګونو ملکي وګړي وژل شوي وو، ولسمشر ډانلډ ټرمپ دوه ځلې د سوریې د کیمیاوي وسلو پر مشکوکو تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. او د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل چې کچیرې هند له روسیې څخه د هوازد اس 400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه به هند معاف شي. دا خبره د آسیا لپاره د پنټاګون جګپوري چارواکي رندال شایریفر د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې وخته چې کانګرس روانه میاشت یو قانون تصویب کړ چې له مخې پنټاګون ته په مشروط ډول اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له روسیې دفاعي کمپنیو څخه چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې پیری مجازات نکړي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې ویل کېدل له دغه قانون څخه به ګټه پورته کړي د هند نوم ډېر یادېده.
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نه واوریدل، اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو زیاتوالي اندېښمن کړي. د فاریاب والي نقیب الله فایق نن ازادي رادیو ته ویل د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حمله پیل کړي.
ولانینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، 8 ولسوالی تنها در تعمیرها باقی مانده بود.
د فاریاب پر امنیتی وضعیت په رپورت سربیره د ولسی جرګې د امنیتی کمیسون لمرستیال عبدالحی خونزاده سره غږیدلی یو او د فاریاب په امنیتی وضعیت مو ورسره خبرې کړې دي. د میدان وردګ ولایتو د 15 اداري واحدونو معترض اوسیدونکي وایي چې حکومت ورسره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی له اعتراضونو مو هم خبرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. د سیمې او نړۍ په مسالو کې به دا موضوع وڅېړو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه اوري.
ملنګه ول د ځان نګار اچي اخه خبره چې خپل ورور ته دښمن شوی.
ګوره ته دلته کینه چې په خبره سره وپوېږو.
د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مپاسي. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي. د فاریاب والي نقیب الله فایق د پنجشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو برخو کې بریدونه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی او وایي دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو هیئت دغه ولایت ته ورغلی دی. په دې اړه به نور جزئیات له رحمت الله افغان نه واورو چې هم دا اوسې د کابل سټوډیو نه وړاندې کړي.
په داس حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال په فاریاب کې د طالبانو د ځپلو لپاره هلته تللی، خو د فاریاب سیمه ایز چارواکي بیا هم د طالبانو له لوري د دغه ولایت د ځینې سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والي نقیب الله فایق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د دښمن د ځپلو لپاره عملیات کړي، خو دغه اقدام کافي نه دی او باید زیات امنیتي ځواکونه یاد ولایت ته واستول سي. ښاغلی فایق ازادي راډیو ته بیا وویل د طالبانو او داعش له جګړې ست دغه ولایت زیات طالبان راغلي او د فاریاب په بلابلو سیمو ته هجومي عملی پیل کړي دي.
ولانینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، 6 ولسوالی تنها در تعمیرها باقی مانده بود که به اساس هر عملات از اینا ولسوالی بلچراغ سقوط کرد، منطقه بسیار مهم نزدیک به شهر هم سقوط کرد، سه مردمگی قدر مناطق سقوط کرده و این مناطق باید گرفته شده و حالا فعلا توان امکانات و سربازهای بیشتر هم به اینجا وجود نداره، قطعا نگران کننده است.
خغلی فایق زیاتوی لدی سربیره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنی قماندانیو ودانۍ د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالیو پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د نقیب الله فایق په خبره که حکومت د فاریاب امنیتی وضعیت ته جدي پام ونه کړي، د دغه ولایت نورې برخې به هم د طالبانو لاسته ولویږي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. له دې وړاندې کندوز او غزنی ولایتونو په مرکزونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې سوې وې. چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایتونو کې ځینې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو نه هم د ناامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني او ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره دغه ولایت زیات ځواکونه استولي دي.
په فاریاب کې د لوی درستی سمرستیال چې دی هغه خپل حالت تللی دی، د وضعیت هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغې کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي. د نوموړي په وینا په فاریاب کې له طالبانو پاکې شوې سیمې باید وساتل سي څو بیرته د طالبانو لاسته ونه لویږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د فاریاب والی په دغه ولایت کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي او د مرکزی حکومت مرسته غواړي. اخواته د افغانستان د ولسي جرګې امنیتي کمیسون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو نفوذ وروسته له هغه زیات شو چې دې ډلې دغلته د داعش وسلواله ډله وځپله. د دې کمیسون مرستیال، البته د ولسي جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي دا چې طالبانو د عایشیان په فاریاب کې مات کړل، نو په دغه ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره له وړاندې موجوده وه. له ښاغلي اخونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. مرکه وړاندې کوو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کومو ولایتونو کې هلته حضور لري فزیکي او هلته فعالیتونه زیات وي، هغه تر داعش هلته د دوی هغه تاثیرات تر داعش ډېر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیاته وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت دپاره او زموږ د خلکو دپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناکتره دی او طالب به نور هم خطرناک شي تر داعش، او طالب کولی شي د فاریاب ولایت د ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره. تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو وښوده، څنګه کېدای شي چې مخنیوی وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهیږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت د وړاندوینه و چې طالبان به دلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
اوس ډېر تاجي د فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالي هغه قواوې هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. معنی هغه قومي مشران هغه مالي خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه صحیح استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي مات چې هغه فیصله د حکومت سره ایجاد شوې ده هغه بېرته فیصله کمه کړي. تاسو ته معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتونو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي، چې مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس تاسو مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابین پیدا شته خپله طالب ته یو نوه فایده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ده هغه چې د هغو څخه استفاده باید ونه کړي او دوی بېرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هغو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه مفید تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو ته استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې د خاص د حل لارې دی. فکر کوم دا
د امکاناتو خبره تاسو وکړه، څومره تاسو حداقل راضي یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کیږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کیږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه نه، هغه وعدې چې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنگ ونیو یا شپږ ورځې ونیوله. تاسو ویل چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوې وای، هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای، هغه ډول ور ونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چاته معلومېدی نه چې غزنی سکوت کوي یا غزنی دې حالت ته رسېږي. نو دا معلومه شول چې خارجان هغه وادې او هغه همکاري چې دوی موږ ته زموږ امنیتي وګانو ته ډاډ ورکوي چې پر وخت یې باید موږ همکارانه امکانات ورسوو او همکاري کوو وایي.
د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتی کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده و چې تاسو سره د فاریاب د امنیتی وضعیت په اړه مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له کابل څخه خان محمد سین څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر تیر ورځ په امنیتي مسایلو کې د چین د دولت له وزیر سره پر امنیتي موضوعګانو سربیره هغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په پراختیا خبرې وکړې. له ارګ نه د خبرې شوې پاڼې له مخې چین کوپن ویلي چې هیواد غواړي افغانستان په دې برخه کې د همغږۍ په یو مرکز بدل شي او دا کار د افغانستان، چین او د سیمې د هیوادونو په ګټه دی. په دې تړاو ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان او چین د سوداګرۍ او ترانزیت د همکاریو په برخو کې ښه ظرفیت لري او د دواړو هیوادونو پلاوی باید په دې حق له کار وکړي. د افغان چارواکو په خبره چین په افغانستان کې لوی پانګه اچوونکی هیواد ګڼل کیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو رئیس وایي د امریکا لخوا پر ایران لګیدلو تحریمونو د دغه ولایت پر صنعت ناوړه اثر کړی دی. حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت صنعتکارانو سباند لس قلمه ضروري اومه مواد له ایران واردول، خو د دغو تحریمونو وروسته یاد واردات ودرېدلی دی. دی وایي حکومت باید د دغه ولایت د فابریکو د ودرولو د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه نورې لارې چارې ولټوي. هرات اوس کابو 200 فعالې فابریکې لري چې شاوخوا 60 د خوراکي موادو د تولید دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 550 افغانۍ، 1 لیتر ډیزل 80 افغانۍ. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایی ډالر 3 افغانۍ 25 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 94 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 591 افغانۍ. دا و د ازادۍ راډیو نه د نن ورځې څو اقتصادي خبرونه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له صدر اعظم سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. پر دې موضوع سره د نورو معلوماتو شریکولو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، درته وایي چې دغه چارواکو د خپلې غونډې نتیجې په اړه څه ویلي؟
مننه انصب. جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییز همکاري متمرکزې وي. ایران د ترکیې ملاتړی دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی او په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی.
د ترکیې د سوریې په وکلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشر الاسد له واک لرې کړي. ولې اوس دریز بدل شوی؟
ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافونو تیرسوي، ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه درې اړخیزه ائتلاف پر ځای پاتې شي. اردوغان او د ایراني او روسي سیالان حسن روحاني او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوي ځواکونه د یاغیانو د وروستي مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ په دې جګړه کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر غربي هیوادونو غږ کړی دی چې په سوریه کې د ترهګرو د جګړو د ایستلو په چارو کې مداخله ونه کړي.
ملال جان درته وایي چې مسکو د بشار اسد د رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي، د عدلي په عملیاتو کې به د روسیې څه رول وي؟
مسکو په ورته وخت کې د سوریې خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بهیره کې جنگي بیړۍ زیاتې کړي دي. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډېر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ادلب ولایت یو ناصر بللی دی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاک شي. واشنگتن د سوریې د اوه کلنې جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی دی، تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي نه ده کړی چې د واشنگتن یې پلوي کړی وه. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو درو هیوادونو ویلي دي چې که چېرته داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې به دا هم وایم چې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خوا ته د ناټو ویاند اوانا لانګسیسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت د نورې خرابۍ مخه ونیسي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر وه چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او د ترکیه د صدر اعظم د لیدنې په اړه معلومات راسره شریک کړل. خور ودانې ورته وي دوستانو، تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نوري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د ګواښ سره مخ دی. مجیب رحمان حبیبزی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. د سرپل اوسیدونکي هم په سیاد، اسوز مقاله او سنچارک ولسوالیو کې د طالبانو د حضور له زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکي په دې اند دي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان له کوهستانات څخه رهبری کیږي او دوی ځانونو ته امن پټن ځایونه او په کوهستانات ولسوالیو کې د تروریستي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده په باور کې دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسري پوځي عملیات ترسره نه کړي، د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت له سرنوخت سره مخ شي.
شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانند و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از این اقدام عاجل خودداری نکنه و الا احتمال سرپل به قبرش تخصیص گرفتار شود.
په همدې حال کې په شمارزون کې د شاهین قول اردو د دویم لیوا ویاند غلام محمد بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د سرپل په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیان با اون منحق شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوالو طالبانو تر دمه په دې اړه څرګندونه نه دي کړي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، سرپل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستان تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. په ترکیه کې په زده کړو بوخت افغان محصلان وایي هغه پیسې چې باید دوی ته د افغانستان د حکومت له لوري ورکړل شي په لاس نه ورځي. عصمت ساروان د ترکیې په بالکسیر پوهنتون کې د طب د 5 کال له محصل محمد عثمان تسل سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې کړې. تسل خپل ستونزې داسې بیان کړې:
زموږ مشکلات بورسونه دي، یو هغه دوه مشکلات دي، بل یو چې دا خپل اټکل شوي قیمت موږ ته مقدار موږ ته بورس نه راځي، او بل خپل وخت نه راځي. دا دوه مشکل موږ لرو د بورس په باره کې.
تاسو وایئ چې په خپل وخت بورس نه درځي، یعنی څه منظور چیرې؟
د خپل وخت کوم رپی چې دي، مثلا موږ ته ویلي چې موږ تاسو ته د میاشتې په سهار کې 15 تاریخ نه بورس لیږو، هغه رپی به درته لیږو. کوم رپی چې موږ ته اټکل شوی مقدار د کوم بورس مقدار چې ده،
منظور بو پیسې دي، معاش دی؟
او پیسې دي، پیسې دي، پیسې دي، بالکل پیسې دي. کوم بورس چې موږ ته دوی راکوي پیسې چې دي، هغه موږ ته خپل وخت نه راځي، او بل کوم ټاکل شوی مقدار چې ده هغه موږ ته نه لیږي. د هغه څخه کم مقدار نه لیږي، چې هغې سره موږ نه شو کولی په ترکیه کې په خپل په بریالیتوب سره خپل ژوند ته دوام ورکړو. یا
تاسو چې ما هغه مقدار چې تاسو حق ته غوړه نه در رسیږي، دا څو ګرځوي اصلا باید تاسو ته څومره پیسې درکې او څومره کمې درکوي؟
کله چې زه په 2012 کې راغلم انکارې ته لومړی کال، نو موږ ته تقریبا $102 د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت څخه او $100 د افغانستان سفارت په ترکیه کې موږ ته راکول، چې دا تقریبا کېږي $202. پاول کال هر میاش مکتد $202 جمع کېدل. خو دویم کال چې کله زه خپل پانتون ته لاړم، په پانتون کې تقریبا درې څلور میاشتې $250 مکتد حساب ته جمع کول، چې $210 په رسمي ډول زموږ څخه کټ کړي وو، چې هغه د ماليزیا کې هغه زده کوونکي چې د هغو د پوهې مشکلات لګوي هغو ته لیږل. نو درې څلور میاشتې زموږ حساب ته $250 جمع کېدل. د دې نه وروسته زموږ حساب ته 500 ترکی لیرې جمع کېده. هغه ته شروع وکړه، کله تقریبا عین شی راتلل، خو چې کله ډالر په لوړېدو شو، زموږه تقریبا هغه کوم ډالر چې دوی تبدیلول ترکی لیرو ته، د هغه مقدار څخه موږ ته کم را لګل، یعنی هغه ته دوام ورکوه 500 لیرو ته. ولی چې کله بیا ترکی لیرا جګه شوله، تقریبا موږ ته بیا کم لګل، 480 یا 490 لګل څومره چې راتلې. خو د دروي څلور کالو په اوږدو کې دغه ترکی لیرا ټیټه شو، یعنی ډالر جګ شو، ډالر په لوړېدو د دې سره په ترکیه کې تقریبا د هر شی بیا قیمته یو په دوه جګه شول، تقریبا د درې څلور کاله دوام کوي. 1500 ترکی لیرو موږ نه شو کولای ترکیه کې خپل ژوند ته دوام ورکوو، او ټول هغه محصلین چې د افغانستان د دولت او بورس اغلی دي نه شي کولای چې خپل زده کړو ته په صحیح ډول دوام ورکړي.
څه فکر کوي چې دا مشکل چا ایجاد کړی دی؟ د افغانستان سفارت، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، خارجه وزارت، چا؟
نو موږ خو تقریبا چې هلته موږ هیڅ لاسرسی نه لرو، چې کله موږ زنګ سفارت ته وایو سفارت وایي چې موږ نه پیږو. دا مشکل، دا معلومات موږ ته نه کېږي چې مشکل چیرته ده. آیا په وزارت کې ده، په افغانستان کې د لوړ زده کړو وزارت کې ده، په سفارت کې ده، که د کوم بل وزارت؟
په ترکیه کې یو افغان محصل چې د خپلو ستونزو نه سر ټکاوه. دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبو دا لومړنۍ برخه پای ته رسو. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم. ازالی در راډیو کار کوم، کو تا وریدم که سلامونه نیکه اله احترامات وړاندې کوم. د شایسته ورما شینی زنګ ولی دی باز موږ د ماجرینو څخه دا غوښتره د افغانستان په اړه څه کی چینی او په کندهار او په نیمروز او په یرمن او په هرات کې چې دی نه دی نو ورما شې طرفه سو نور سم د نس ته تا کوټوک بل خلاص صاحب او ډیر پراتی دی بل خپل جوین تیرې خبره نه زما د ماجرینو لا غوښتره د بل ځای چې خپل وزای ته د خیر سره ورما شې په اړه دی بیا سری نشار به د خیر زینې جوړ شي او نور سم د بل نه سره د خیر په دې باندې کې چې ډیر موږ په دې باندې کې خپل د خلکو څخه راځي چې په آرام شې ورځي تیرې او ځکه زما پیغام نشه کې در موږ ماجرین راځي موږ وسایې ته موږ ماجرین ګرځ کندار او یلمون نیمروز دې سوي نه دی پاته بل ځای راځي د خیر سره هیڅ خبره نشته.
السلام علیکم، زخان محمد اسلامی یارم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ما د هلمند د مسچارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې دلته په هلمند کې غلاوې زیاتې شوې دي، خصوصا په ندالی ولسوالۍ کې د متسکلانو او نورو غلاوې زیاتې شوې دي. داسې غلاوې دي چې په خدای کې شی د غله پریږدي، باید دغو مخه ونیول شي. په رڼا ورځ پر سړکانو باندې متسکلان اخیستل کېږي، د جمع قبایل جر تر جر و نیول سی د ازادي راډیو خيو جهان مننه چې موږ پیغامونه نشري وساله.
السلام علیکم حضرت اولاد لغمان ولین پیغام پیدم ازادي راډیو ته زمو دې دغه لوړ پور چارواکو دا هیله دا پیغام درما زمون ته لغمان ولایت کې په اړوند تنالاوي په سیمه کې پورې تفکار له سره خاصيږي قومندان دي امنیه قومندان دي محلي پولیس قومندان مواد مخدر په هیڅ ډول توجه نه کوي نه څوک باندې کوي پورډان ځخ ځات شي دي کلاګان ډېر ځات شي دي کچې ته دغه پورې په کار له سره خرشي نو زمون لغمان کې به ډېر مودارین به زیات شي والا قانون منگول دوستاری پیغام بار بار نشر کی کارواز و دوست سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دوستانو ستاسو پیغامونه و د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډراما ورپسې د ډرامې اړوند په دې موضوع بحث لرو چې ستاسو د سیمې قومي مشران په حقوقونو پوه وي پرېکړې به یې څومره اغېزمنې وي. دغه بحث ته ستاسو پیغامونه سر له اوسه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره ثبتېدلی شي. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته عصمت ساروانې دروړئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالره مرسته کوي. په پیکن کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي و چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړی چې ګنې چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا د روسیې خبرداري په خبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي د متحدو ایالاتو جګپوړو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدامه ډډه وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي وویل که چیرې هند له روسیې څخه د هوا ضد S-400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه هند معاف کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل دا او نور خبرونه هر وخت موږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې کتل شي. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډراما ورپسې د ډرامې په اړوند موضوع بحث کړو. موضوع مونږ دا کستاسي د سیمې قومي مشران په حقونو پوه وي پرېکړې به څومره موثر وي. دغه بحث ته ستاسو پیغامونه سر له اوسه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره ثبتېدلی شي. اوس هم یو کلی زرغګونه
یو کلی زر غاګونه
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلي دي که څنګه؟
اوهو شکر ټول صحیح او سلامت راغلي دي. وظیفه خو خطر سره شوه که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخي ښه وه. افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو. تاسو ښه وایې. د سرک په اوږدو کې مې یو شمېر خله ونیول. خلک ډېر ترې په عذاب وو.
افسر فیض محمده اوس به نو خلک ډاډه سفر کوي. نه باید څوک پیسې په زور اخیستی شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته. د امنیت راوستل هم داسې اسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی. زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل په مقصد یې ونه پوهېدم. د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه ته ګوره نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده. او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډیره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې نا امیده نشي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډیر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلي دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. تاسې ښکاري چې خلک ډیر بیداره شوي دي. و خو مې لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو پاس پهونه کې موسا ګل دی. غریب خپله اندېښنو پسې اخیسته، مرغۍ نسته چې خپل د لیندۍ وار ونه کوي. ته وایې که
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی؟ جدې بدمشه، د توتانو وخت خو هم نه دی. نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی دی؟
خدای دا د لاقل نه برباده لیونۍ به دې وایم. دا سر یې څه وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي؟ ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه څنګه توت ته خېژولی
یم. زړه دې بدمشه، وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکړې، او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې.
وار وکړه درغلم.
اوس نو د خپل لیونتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
ژوند اندېښنو پسې اخیسته یم، خو دا داد کوي. هغه ورځ مې دوه دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې وو او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ سودي بدمشه، خو چرګې چرګوړي هم ګېډې لري، خوراک خو به کوي.
خو همدې خبرې زم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یوه سنم ګله وه. اوس چې له خیره واده وکم، بیا د بچو خاوند سم، په دې غریبه ورځ کې به څه کوم؟
لیونیا، هغه د خان د لاور خان ناظرې نو د بدمشه کار خو دې شته؟
لیونی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې. له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټولو دې بس سي.
زه د بدمشه ته مه خپه کېږه، نه مې خدای تکړه ځوان یې. د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاسو پښې وای، او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
اوس اګولای به څه لاسو پښې وای؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وو. تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد. ته وایښه
یاره. وایم د ټکټر یادول دې په ما نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې، داسې یې وګڼه چې ودې ګټلو.
اوهو، دا خو دمه څنګه دې خاطره روانه ده؟ خدیجه، تا خود کتابونه په تخر کې نیولی. ما ویل چې په ترکاری پسې راغلی.
ترکاری خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پې ولیکم.
د څه شي عریضه پې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان نګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي. په ولسوالۍ کې پې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته د خبره وکړه، زه ورته غوږ یم. د سبق مې هم راباندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په عذر راغلی وو.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی. په عذر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی، او د مرګ وارونه هم دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته.
بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی. داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
ها څه ویل؟
ویل چې لارې زینه تیر شه څه کوي؟
نه نه دا نو زه خیر خبره شوه.
ته خو لږ د مرچو له څټې را کوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
بلې درنو اردوونکو، د یو کلی زرغونه ډرامې په 255 برخه کې مو واوریدل چې ملنګ ل خپلې میرمنې خدیجې سره په نرمۍ خبرې کوي او ورته وایي چې د میراث موضوع به د کلی مشران او د کلی دینی عالمان وګوري. پوښتنه دا ده چې ستاسې د سیمه مشران د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که دوی د دینی عالمانو په مرسته په حقونو ځانونه وپوهوي، په دې صورت کې پریکړې څومره مؤثرې او اغېزمنې دي؟ وړاندې په همدې موضوع بحث لرو. دا بحث زه یوسف زدران درته وړاندې کوم. په باس کې را سره د یو قومي مشر حاجی ظاهر خان احمدزی هم دی. تاسو درنه اردوونکو هم کولی شئ په خبرونه کې را سره په 0999 15 30 او 0998 22 15 50 شمیرو اړیکې ونیسئ. تر څنګ یې تاسو درانه اوردونکي کولی شئ په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره غږیز پیغامونه هم راته پرېږدئ. خو مخکې له دې موضوع په اړه ستاسو نظرونو، پیغامونو او تبصرو ته درشو. حاجي صاحب، خبرونو ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
خیر اوسې تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته له هر څه له مخه سلامونه وړاندې کوم. خدای کې سی روغ صحت ولرئ.
خیر اوسې، ډیره مننه چې په یو مهم موضوع د بحث لپاره را سره د ټولو بوختیا او مصروفیتونو سره چې نن هم تاسو په همداسې یوه جرګه کې ناست وئ او وخت مو موږ ته راکئ. په ټوله کې په افغانستان کې د قومي او ولسي جرګو له اهمیته څوک سترګې نشي پټولی او په دې باندې تل ټینګار شوی. خو په دغو جرګو کې هغه دیني اساسات او حقوقي اساسات څومره په پام کې نیسي او څومره په پام کې نیول کیږي؟
ډیره مننه. دینی اساسات خو په افغانستان کې یو اصل ده، بې له دینی اساساتو هیڅ پریکړه نشي کېدلی. چې کوم وخت ضرورت په بعضې مسایل سي، هغه موږ په عامه اصطلاح باندې غټې مسئلې ورته وایو، په هغې کې سي دینی عالم ته ضرورت کېږي، موږ حتما دینی عالم را غواړو، په هغه د دین په رڼا کې فیصله کوو چې هغه د دواړو طرفو د قناعت وړ وګرځي.
خو انتقاد دا دی چې تاسو پریکړې د جوړجاړۍ په صورت کې کوئ، وی هلته د چا حق هم تلف کیږي. مثال په ډول په بدو کې د ورکولو موضوع ویل کیږي، د میراث د موضوع د نه یادونې ویل کیږي. چې تاسو تر ډیره په دې اړه غږ نه دی پورته کړی چې میراث که د میرمنو سړیو حق دی او دوی په خپل منځو کې او ځمکه تقسیموي، جایداد تقسیموي، دې کې د میرمنو ونډه هم په پام کې ونیول شي. انتقاد دا دی چې قومي مشران په دغو حق په دغو حقوقو باندې غلي دي.
انتقاد خیر تر یو وخته، تر یو اندازې پورې د پخوا په کتو سره په جای و. خو اوس د عامه پوهاوي پروګرام چې موږ هغه کلي بانډو کې لرو، د مسجد له طریقه، د کلي له طریقه، چې خلک په دې پوهې کوو چې یو څوک د میراث حق لري باید ورته ورکول شي. او د میراث ورکول صحیح ده چې دا د شریعت له نگاهنه دا یو اصل ده او دا د علماو کار ده. داسې مراجعه بیا موږ ته کیږي، راځي موږ له ځان سره دینی عالم په مجلس کې کینو، د میراث د حق په رابطه باندې د هغه ټول فیصلې او نظر راخلو، بیا د موږ په همکاري سره دا فیصله ورته کوو، د دواړو د قناعت وړ ګرځي. نور په دې کې بیا په آینده کې هیڅ مشکل نه پیدا کیږي، ځکه په دین په رڼا کې فیصله ورته شوې.
تاسو په ډیرو جرګو مرکو کې حتما ناسې داسې پریکړې مو هم کړې دي. څومره اړتیا ده چې قومي مشران هغه چې دا ډول پریکړې کوي هغوی په حقونو باندې پوه وي، هغه که اسلامي حقوق وي هغه که عصري حقوق وي، په دغو باندې لږ تر لږه آګاهي او پوهاوی ولري؟
په هوای خو به ذکر لري چې څوک د قوم مشر سي، هغه خو یو په هوای اتمن د قوم د جوړښتونو، د قوم د هغه په محل او منطقه کې چې کوم مشکل منځته کیږي، یا جنگ کیږي، یا د میراث مسله، یا د بعضې نور داسې مسئلې، حتی د قتل مسئلې منځته راځي، آغا نو څوک چې د قوم سیر سي دومره پغه مسایل وبنده حتمان پیږي چې د خلکو قنات لاس تراوړي د دوړو طرفه
او کنه پیږي پغه صورت کې یعنی دا عیب نه ګڼل کیږي چې دوی دنیا عالمان ته مراجعو کی یا پغه جرګه کې دوی هم دروغړي
نه پوهد نه پوهدل دوا اړخ لري یو علمی د دین پرانه کې نه پوهدل دی یو عرف او انانه د موږ د افغانستان یو سنتي ټولنه ده
بالکل
د سنتي ټولنې په رڼا کې الته موږ او نور قومي مشران څنګه ډیر معزز خلک دي هغه په دې باندې پیږي احيانا که څوک داسې چاته مراجعه وکړي چې هغه نه پیږي هغه بیا مشکل د خلکو بلکې حل کولای نشي ډیروي مشکل وخت سیمول مشکل ډیر سي خلک نورم په مشکل اوړي خو بل اخر بیا هم په هان خلک او په دې جرګو پوي خلکو په سی بیا هم تلاش کوي ګوري ترڅو پوره سي په خلک پیدا کی او په هغه باندې فیصله وکړي خپل خپل قرات حاصل کړي
نه پټول کې په دې باندې کار کیږي چې د پوهي سره که تاسو یو پریکړه کوی هغه د ټولو پوهي او ټولو اړخونو د ټولو حقوقو له څېړلو ورسته وشي مهرباني اردوونکو ته هم چې موږ شمیره بیان کړي دوی سره اړیکې نیسي کاغه اردوونکو چې نوی را سره خبرونه کوم لشوې دي او پر یاد را سره غږی چې تاسو په سیمه کې قومي مشران پریکړه کوي هغه څومره په حقونو پوي دي او یا کچیر دوی پوي وي پریکړه به څومره غزمنې وي خپل نظر لري نو په 0999 15 30 او 0999 15 15 شمیرو را سره اړیکې نیول شي دا وخت اوردون کې را سره دی خبرونه په خیر لستړ مشه
مننه کوم جناب زدران صاحب تا او ملما صاحب تا د رادیو ټولو درلو همکارانو او کارکونکو ته وایم خدای سره جوړ دی
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي لغه ورسته د موضوع پر اساس نظر یې
پخو مننه جناب زدران صاحب دا همیشه نه ګډلوال نور مرجان زیرک د خو سولایت
مهرباني موضوع پر نظر مو
مننه زدران صاحب لکه څنګه چې موږ ګورو د میراث حق څومره په ټولنه کې په اسلام کې څومره حقوق دی مشکلات سره مخ چې په ډیرو کورونو یا په څوک دغه سیوادولې چې میراث حق چې په شریعت کې هغه قانوني شریعت ته حکم کړی دی چې مثال میراث هو میراث حق دومره ورکول کیږي خو متاسفانه هغه موږ نه ده عملي کړی خو که چېرته دغه ستونزه او دغه مشکلات موږ خلکو او کې علما هم برخه واخلي کومي مشران هم پدې کې برخه واخلي چې دغه سي او سپا جری کې چې دغه میراث حق څومره حق ورکول کېږي میراث ته نو د ترانس په دغه مشکلات
ستاسو په سیمو کې فلال وضعیت څنګه دی یعنی که قومي مشران ته دا ډول پریکړې زی او دا ډول داوی رامنځته کیږي او څه ډول پریکړې کوي
مننه زدران صاحب لکه څنګه چې موږ ګورو د حل لارې د ځان په هر ستونزه کې ربیلو چې موږ د ستونزو مشکلات حل کړي خو بیا که څه درته وایم چې ستونزه په خښوي د میراث وکړي نو حل شوی دی کوم مشرار او برکت سره دی علماء او برکت سره او کوم ستونزه او کوم مشکلات پکې نه درغلي خو دې چې علماء راغلي دي محکومي مشران راغلي دي خپل مانس کې مذاکرات شوی دي او کوم خط چې په اسلام کې اورته کې تل شوی دی غوړ تل شوی دی
مننه زیر اکسب خیر او ستاسو نظر نه چې لخوس نه مراسره شریکو بل لوردون کې توخ ورکو چې ځان به معرفي کوي او د غرسې نظر او خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني بلې خبرونه کرا سره وعليكم السلام ځان معرفي کړئ
رحمۃ اللہ رحمانی مده څنګه
او رحمانی سب خیر راغلی مهرباني
مننه کوم دا ډیره فندوره موضوع ده دا کومي مشران اکثر وخت تازه پیسې لري چې هغه خلک سره خلاص نه شي بلکې مشکل دراغل جات
تاسو انتقادو اجسه بدرتا جواب درکوي چې دوی د اړه باندې څه تفسیر لري رحماني صاحب مننه چې خبرونه کرا سره بل اردن کې دا واخ وخور کو تاسو سره استړی مشه
بل محترم صدران سلطان تاسو سلام وړاندې کوم دا د لري د ټولو کارکونکو او اوریدونکو تاسو درانه مېلم ته سلام
علیکم السلام ډیر بخیر راغلی خو صاحب خبرونه تستړی مشه
تشکر پښتون یم
مهرباني
زدران صاحب تیرو ساعتونو ته نظر واچو اسلام د مخ کې هم زوی د پلار میراث وړي اما کله چې دین د اسلام وسرزمین ته د ته دنیا وکه ون ته د دنیا ظهور وکي نو خدای تعالی اول مقام چې سجده ته ورکي دغه مقام چې آیات میراث نازل شو او شذ خپل د حق سره
او قاری چې پښتون په دې باندې زمونږ ډیر وروڼه کې وضاحت ولري بله او بخښي
په افغانستان کې اوس هم دغه خرافات او رواجات او عنانات حاکم دي په نامه د دوجیزو ټولونو یا د سلکي ټولونو چې اکثره داسې موارد موږ لرو چې خپلې خوندې زړې کړي دي سطحې کړي دي د پلار پر کور ورور نه دي ورکړي پلار مړ دی او د میراث په خاطر چې دا د ازماسه میراث وړي
نو قاري صاحب پښتون په دغو ټولو پرېکړو کې موږ د قومي مشرانو رول ته باندې غږېږو کله چې دوی پرېکړې کوي آیا دا موضوع یادوي که نه فرضاً یو څوک سره بېلېږي د ځمکو ویش دی یا د جایداد ویش دی آیا دوی دا موضوع دا نظر څرګندوي چې والا په دې کې د پلانې خور برخه هم جوړېږي په دې کې د پلانې برخه هم جوړېږي که نه ورونه دې سره بېلېږي او قومي مشران هم پرېکړه وي
قومی مشران علما کچیری واقعی پریکړه وکړي زه خپل د سیمې یو انزور درته وایم چې هغه سړی اوس مړ دی خدای تعالی دې وبخښي دغه شی میراث پر غاړه پاتې شو علماو پر دې باندې فیصله وکړه چې ته به میراث ورکوې هغه وخت چې لا کمیټې وې د طالبانو تحریک هم نه و مخکې لاغه نو دې سړي وویل چې زه دغه میراث کچیری میراث شریعت دغه شریعت نه منم په همدغه شریعت نه منلو باندې هغه سړی توهین شو خو بیا داسې خلک پیدا شو چې ننګه یې وکړه داسې علما پیدا شو چې هغه سړي ننګه یې وکړه ویل مولوي صاحب ته څه کار پلرې خپل خور یې د خپل ورور یې دی که میراث ورکوي خپل لور یې د خپل پلار یې دی که میراث ورکوي که نه ورکوي زما ګیله د هغه مشرانو څخه ده وساجي صاحب محترم ښه مهرباني وکړه مګر زه دا یې وایم دغه ښځه چې په بدو کې ورکول کېږي نکاح څوک تړي خو یا بې ملا تړي یا بې ملا نکاح تړي هغه دعا کوي نو مطلب مې دا دی چې موږ حقیقي علما مابین ته رانشي حقیقي
ډیر وخت د قومي جرګې چې کېږي دې پسې چې ستونزې حل کړي هغه ستونزې غټوي دا څه پېښېږي
زه په خپل وار سره دغه ورور نور مرجان زیرک صاحب له خوست نه پوښتنه وکړه د میراث په رابطه باندې او پښتون صاحبام د میراث پر اړه باندې پښتنو وکړه چې قومي مشران
او
د علما ورول په دې کې څه ده او له کندهار رحمت الله رحماني صاحب پښتنو وکړه هغه انتقاد درلود په مشرانو باندې چې د مشران کله وخت داسې یو پریکړه کوي چې هغه ستونزې نه حل کوي بلکې ستونزې ډېروي دا حقیقت حقیقتونه دې هیڅوک سترګې نشي پې پټوي په څنګ دې د حقیقتونو کې داسې ټوله خبره هم داسې نه ده دا ورونه سید له لری ولایتونو تماس نیولای دا حتمن دی کلی او قومي مشران یا به دوی خپل قومي مشران یا به قومي مشران لري په خپل کلی باندو کې خامخا به دوی فیصله وروړي ټول قومي مشران په یو رقم نه دي نو د دې لپاره چې د میراث په موضوع باندې دوړ ورونه او پویږي چې د قومي مشران رول په دې کې څومره ده قومي مشران دومره رول لري چې هغه طرفین د داوی دوړ مراجعه کوي قومي مشران ته قومي مشران بدون د علماو نه بدون د افغانستان یو سنتي او اسلامي ټولنه ده بدون د علماو د موجودیت نه هیڅوک د میراث حق چاته نسی اخیستی لیونه بل ته نسی ورکوي ځکه دا شرعي مسله ده دا چې څومره یو قومي مشر اسلامي معلومات لري دا ښه خبره ده د ضرورت په وخت کې بدون د علماو نه هیڅ امکان نه لري چې پریکړه وشي که خدای کسی د دوستان په دې باندې پوهېدلی وي نور دغه د انتقاد موضوع چې مشکل زیاتوي کموي نه دا په فیصدي کې ډېر کمه خبره ده ستا دا ردولی هم نسو چې څو بعضې مشران د خدای ژوندي لري هغه به داسې یو فکر ولري چې یا طرف کله وخت واقع سي او هغه به په ډېر کمه سطحه باندې ده کېدای شي 1% په د قومي مشرانو کې داسې خلک کېږي اما داسې هم نشي کېدای چې څوک د چا لپاره بې طرفي مطلق اختیار کړي حتمان به یو طرف هغه کېږي دا 1% خلک نو دا د انتقاد وړ خبره ده او موږ په دې باندې کوشش کوو د اسلام له نظره هم دا هم صحیح خبره نه ده چې قومي مشر طرف واقع سي نو له موږ د ټولو قومي مشرانو نه دا هیله کوو چې داسې فیصله و نکی دا مفیصله نه بلکه مشکل دیروی
اما زیسه با میراس موضوع که پوی شوچه پوات شوچه او دون کم دلچسپی خود لاو دا موضوع هم تقریبا نمدغه دا تاسو ته دا ډول موضوعات چې درځي فرضاً پریکړه خو به کوئ سمه ده چې دا د پلاني حق دا د پلاني حق د علماو پوښتون کې که خلک یې نه عملي کوي په هغه صورت کې هم تاسو بیا څارئ
وو ډیره ښه پوښتنه موږ مخکې له دې نه سې فیصله وکړو موږ داسې یو تضمین په شکل باندې داسې یو امضا تر ناخلو ضمانت تر ناخلو چې ته به حتماً سې مراجعه دې کړې ده موږ قومي مشرانو ته ته به دا پریکړه حتماً منې نو موږ په هغې باندې قانع کوي چې موږ فیصله وکړو دوی به دا منې نو د فیصلې په صورت کې بیا سرغړونه به بیخي نه کېږي په ډېر کم فیصدي باندې
دغه پریکړې په هغه صورت کې کوي چې تاسو ته خلک به راجعه وکړي خپل اثر نفسې ګرځوئ
خپله خو تر څو چې مشکل نه وي نو خپله خو چا ته
تاسو په سیمو کې یا زمونږ تاسو په سیمو کې همداسې مشکلات وي حقونه خوړل کېږي د یو بل د دغه لپاره غوره نه ده چې تر څو دا حقونه حق ته ورکړل شوي وي مونږ تاسو یو تړون ولرو په هغې پسې وګرځو خپله ورشو چې دا حق جوړېږي دا باید ته ورکړي
دغه یوه خبره چې ډېره مهمه خبره ده د مال نظره چې د موږ په افغانستان کې دلته د ښځو لپاره حق ورکول د میراث دا د یو عیب ګرځېدلی دا عیب ډېر منفي اغیزه لري هم د اسلام له نظره هم د هغه خویندو او میندو لپاره چې دوی مستحق د حق دي او د هغه لپاره هغه داسې یو غیرت ته تړي چې وایي چې ته که حق وغواړې نو د تا لپاره ښه نه ده دا د ټولو ورونو خویندو نه دا هیله کوم چې دغه خپل کوم څه د چا حق کېږي هغه مسلمان حق ده د هغه لپاره باید ډېره توجه وشي چې ورته ورکول
شي حتماً احمد زید صاحب اردونکو ته بېرته ورګرځو چې دوی دغه حق ته څومره پاملرنه کوي او ستاسو په څېر د قومي مشرانو رول ته په کوم نظر ګوري راسره یې په خپرونه کې چې د خپرونې وخت هم کم دی که لنډ نظر مو راته څرګند کړئ مهرباني مهرباني خپرونه کې راسره ازادي راډیو وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ
سلامونه تاسو ته تاسو درنه مېلمه زدان صاحب ته عبدالکریم محمدی هم کابل نه نړۍ کې
مېرمنې محمدی سه محترم نظر دی اورو
د موضوع په اړه چې میراث او هم د ښځو په اړه
او د قومي مشرانو رول په دې موضوع کې مېرمنې
زما په نظر ګران اورو چې قومي مشران اکثرا د ترازو ادرنې خواته ګوري دینی مسلې ته او یا شرعي مسلې ته دوی اصلا ارزښت دوی معیار چې ده د قوم د قبیلې یا د کلي په سطحه د هر چا مه څوک څومره جایګاه په ټولنه کې لري یا څومره ځمکه لري یا څومره جایداد لري هماغه ټول دینی شرعي مسله په ځای پرېږدي او ټوله مسله یې د پیسو
نو محمدی صاحب دا د ناپوهۍ له امله کېږي دا کار که نه دا قصدن کېږي درانه تله چې کتل کېږي اوردونکو هم انتقاد درلودو د موضوع په اړه باندې نورو ته نه شور ګرځېدلی چې د خپرونې وخت کم دی خو پوهېږم درنو اوردونکو چې ستاسې ګڼ نظرونه پاتې دي او غواړئ موږ ته یې پرېږدئ راوی رسوئ که مخامخ اړیکو مو نه شو اخیستلی ولې غږ ثبتوونکي ماشین شمېره ستاسو په خدمت کې ده چې ټوله اونۍ کولی شي هغې ته غږ پرېږدئ او نظر مو راته هلته ثبت کړئ شمېره ده 0 د یادونې ده چې ستاسې ښه پیغامونه او ښه تبصیرې کله کله د انعام وړ هم ګرځېدلی شي او درته انعام سپارل کېږي احمد صاحب بیا هم انتقاد و بله پوښتنه دا هم وه چې کله چې ستاسو په څېر قومي مشران په حقونو اسلامي لارښوونو په دغو پوه وي نو اغېز او تاثیر به یې په ټولنه څه وي مهرباني
زه بیا ورور محمدی صاحب ته چې له کابل نه تماس نیولی دا سلام وړاندې کوم او ټول اورېدونکو ته د ورور انتقاد د ردوم هم نه او د دې فیصدي بیخي کمه ده داسې کم جرګه ماران دي چې داسې یو تلې ته وګوري خو هغه په دې پوهېږي چې دغه یو طرف ده باید ډېر کوشش وکړي چې مصلح خلک او داسې خلک چې هغه په عرفي او په اسلامي مسایلو باندې پوه خلک وي هغو ته مراجعه وکړي او هر چا ته د نه ورځي هغه د قرابت ته د نه ګوري چې چا سره قریب ده زه باید هغه طریقه فیصله وکړم او دا مشران دي ما اول خدای په نظر کې ونیسي، په هر وخت کې لکه څنګه چې نیولې دي د ورور انتقاد په ډېره کمه فیصدي باندې تاییدوم. نور د دې قومي مشران په دې کې کوم غرض نه لري، فیصله کې خاص د خدای لپاره او چې د خلک سرګردان نسی په دغه ادارو کې چې فیصلې زر نه کیږي د په کلونو کلونو فیصلې ځنډیږي. نو قومي مشران د اول د خدای لپاره دوم د دې مظلوم ملت لپاره هغه فیصلې په ډېر صحیح طریقه
سره. تاسو په قومي مشرانو ته اشاره وکړه زمونږ د دیونی پښتنو په همدې موضوع را څرخېده، په لنډو کې وسه جواب څه وي کله چې په قومي مشران ولرو پریکړو باندې تاثیر څه وي پټوله کې پټول نه کې باندې اغېز څه وي؟
په قومي مشران د موږ په دوه قسم دی، یو داسې دی چې هغه هم علمي پوهه لري هم قومي پوهه لري، قومي پوهه کې هغه معلومات لري، او یو داسې چې علمي سطح یې کمه پوهه او په قومي مسایلو ډیر پوهه. نو دا دواړو ته موږ او ټول افغانستان سنتي هیواد د احترام ورته لري. نو هیله کوم چې د قومي مشران هر وخت عدالت په نظر کې ونیسي.
ډیره زیاته مننه ستاسو له حضور نه عزیز صاحب ظاهر خان احمدزی چې زموږ سره په مهمه موضوع غږېدې درنور.